پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو چې بوریوال کاکړ وړاندې کړي ول.
د مهم خبرونو سره ټکی په کورم کې د روانو نامنیو په اړه شیا او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوې دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د بلوچستان د څلور لیوزو په ګډون 15 تنه وژل شوې دي او ملګری ملتونه وایي پاکستان د هغه افغانان نه باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. اوس بشپړ خبرونه. نن د کورمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوې دي. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دواړو غاړو 14 مشران په کورم کې د پایدار امن لپاره خبرې کوي. دغه پاوینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نسته بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو په خپله خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې د حکومت د ګرینډ جرګې په مرسته د سولې تړون هم لاسلیک شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. په کورم کې د فرقیزو تشدد له کبله بېقراري ډېره شوې او په پاړچینار تتلونکې لاره له تیرو څلور میاشتو راهیسې بند ده. د خیبر پښتونخوا حکومت دریز خپل کړی چې له شیعه او سنی وګړو سره د سویو مذاکراتو له مخې به په کورم کې ټولې مورچې ورانوي، وسلې به ټولوي، لارې به خلاصوي او د بګن بازار به بیا جوړوي. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو پرون په درابن کلاچی موړ سیمه کې د بلوچستان د لیویزو د څلور سرتیرو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهی نن مشال رادیو ته د پیښې په اړه وویل چې پرون مازیګر مهال د بلوچستان لیوی سرتیری په یو ګاډي کې ډیرا اسماعیل خان ته روان ول چې نامعلومه وسلوالو په درابن سیمه کې ور باندې ډزې وکړې. فضل الهی زیاته کړه چې پولیسو د پیښې پلټنې او د سوال د لټون عملیات پیل کړی دي.
کورونا او اول فیرینګ اوس هغه نه بعد د ماکا اوس هغه باندې چلور دی لیویز ول دی چټان ول یو سی ول ډرایور سی موټر ټیکسی وا انجت کټ باډی وی.
د حملی زمواري تر اوسه پوری چا نه منلې. له شمالي وزیرستانه به کور سوي کډوالو د بګاخیلو په کیم کې د یو ماشوم د وژنې پر ضد احتجاج ته د امر کړی دی. دا کډوال وایي د جنوري پر 13 د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او بل ژوبل سوی دی. احتجاج کوونکو د وژل سوی ماشوم مړی پر سړک کېښی او وایي تر هغې به رینه شخوي چې په هغه وژنه کې ککړ کسان نه وي نیول سوی. دوی وایي چې اف سي ځواک یا په کیم کې د وسلوالو د لټون په نامه چاپول و او ډزیا کړی وي. د مداخلو کبیره یو مشر ملک نیک عمل خان پرون هغه احتجاج ته پوینا کې حکومت او پوز ملامت کړل چې بے ګنا خلک ازاروي. له احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالي وزیرستان د ضلعو انظامی افسرانو ترڅنګ پوځي چارواکو هم څو واري خبرې کړې خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي ک د پاکستان ریاست غواړي چې په هغه هیواد کې ترهګري ختم شي نو د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر له پالیسۍ د لاس واخلي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. هغه خبرداري ورکړه چې که پاکستان د ترهګري ضد پالیسیانې سمې نه کړي نو د ده په وینا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې به له لاسه ورکړي. هغه په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ خو زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای عام اولس ځورول کیږي. د پاکستان پوځ او حکومت د ایمل ولی خان د څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کوي او دا چې په هغه لار کې ګڼ سرتیري قرباني شوي دي. او ملګری ملتونو وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاند قیصر خان آفریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې به افغان کډوال نسی او افغانستان ته به یې ستنوي. خو د هغه په وینا پادې کې ځینې خلک داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه باید وژغورل سي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 8مه په یو پریکړه کې چې متن یې مشال رادیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به نور په راولپنډۍ او اسلام آباد کې افغان کډوال اوسېدو ته نه پرېږدي. په افغانستان کې د 2008 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته زرګونه افغانان غربي هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت پرون وویل چې په وروستیو کې هغه یو نوی افغان کډوال چې خپل هیواد ته ستانه سوي په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودلو په تور بندیان ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تاسو اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واوري. په کورمه کې د روانو ناامنیو په اړه شیعه او سنی مشران نن په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. پرون د بلوچستان پښتون میشتې سیمې خانوزۍ څلور لوی سرتیري له ډرایور سره وسلوالو په درازنده سیمه کې وژلې دي. د پېښې په سیمه کې امنیت څومره خراب شوی دی؟ په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د زندانی مخکښ علي وزیر د خوشکولو لپاره احتجاج شوی دی. په بونو کې د یو ماشوم د وژل کېدو پر ضد احتجاج دوام لري. یو احتجاجي وایي د دې هر څه اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې نن د کرمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. دوی په خپل سیمه کې د امنیت په اړه بحث کوي. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته ووایاست چې دا جرګه پیل شوې ده او تر اوسه پکې څه ویناوې شوې دي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. نن چې په اسلام آباد کې کومه جرګه وه هغه اوس پای ته رسېدلې ده. جرګه به د جرګې ګډون کوونکو هغوی دا اعلان وکړ چې سبا به هم دوی په پېښور کې دغه جرګې ته دوام ورکوي. نن چې زه خپل هلته موجود وم او څومره ویناوې وشوې د دواړو غاړو د شیعه او سنی مشرانو لخوا، نو په هغې کې خو دوی یو وارې بیا چې کوم په جنوري په ورنۍ کومه معاهده شوې وه په کوهاټ کې، د هغې کې یو چې کومه فیصله وه چې سړکونه به خلاصیږي د پاره چینار هوټل او یا د پېښور تر منځ چې کوم لوی سړک دی د هغې د خلاصولو غوښتنه وکړه. ځکه د دغې معاهدې باوجود دغه سړک تر اوسه پورې تړل شوی دی، بند دی. نو یو غوښتنه هغه وکړه. دویم دوی چې کوم دی یو بله فیصله کړې وه چې کوم په ټولنیزو رسنیو په سوشل میډیا باندې ځینې خلک اوی د سی او تاثر ورکی د شی او سنی ترمنځ د اختلافاتو، دغه سوشل میډیا دوی چې څوک په دې کلاس لري دغه خلاف د ګامونو خستو باندې هم دی اتفاق وکړ. او درېمه خبره پکې دا هم وا چې کوم فیصله شوی وه لکه د وسلو ټولوړو دغه پارلمان تر اوسه پورې یو لکه یو پروګرام یو پلان نه دی راغلی چې څنګه به دا کار کی. هغه ذکر هم وشو چې هغه باره کوم یو د سی او یو متفقه شی راتل پکار دی. وګوره نن چې کوم جرګه وا اول په غزه کې شی او سنی مشران موجود وو، خودي اول جلا جلا غونډه وکړي او وروسته بیا دوی یو ځای غونډه وکړه چې پای کې د قومي سملې غړي هم د کورمنو نو اتفاق هم په دې باندې و چې کومه فیصله شوې دي هغه عملی شي، ځکه ځینې پکې ګیلمن هم وو چې کومه فیصله شوې وي هغه تر اوسه پورې عملی شوې نه دي. خو یو مهم لکه نن چې کوم جرګه وکړه هغه دا چې دا داسې جرګه و چې په دې کې حکومتي کسان شامل نه وو. دا هم اورېدل د ګډون کوونکو نه چې دوی یو دریم فریق دی یا نور خلک دي چې هغه شیعه او سنیان هغه د کورمې هغوی جنګول غواړي، نو دا هم یو اتفاق وو چې د خلکو مخه ونیول
شي. او دوی به سبا پر څه بحث کوي؟ نن خبر یو کې سبا ایجنډا څه ده د غونډې؟
هم دغه ده چې یو د دوی به نور شیعه مشران سنی مشران دوی به خپل ځان له بیا کینی، او سبا به هم دا نن چې کوم بحث شوی دی لکه داغه ابتدایي غونډه وه سبا به دام کوي. ګوره دې جرګه کې د دې هم دا وینا وه چې فیصله او معاهده چې کومه شوې ده هغه څنګه عملي شي په مکمله توګه، ځکه ما دا خبره وکړه چې دیم دا خبره وکړه چې کومې فیصلې په هغه کې شوې وې هغه نه دي عملي شوې. یوه دویم دا چې دوی دا هم په ویناو کې وویل چې دی خو فیصله وکړه لیکن هغه عملی کول ځنې کارونه د حکومت پر غاړه دي چې هغه حکومت په هغه کې یو خپل رول لري او هغه عملی شي هغه نافذ شي. نو یو دغه خبره وه. خو ګوره دی نن چې کوم میسج ورکول پیغام ورکول غواړل غوښتل هغه دا و چې شیعه او د سنی ترمنځ مسله نشته، او چې کومې د ځمکو مسلې دي د هغې د حل طرف ته تلل پکار دي چې د هغې نه څوک دا تاثر ونه کړي. نن چې کوم جرګه په اسلام آباد کې وه هغه د یو شیعه مشر په ځای کې وه، بیا دې اعلان وکړ چې سبا نه جرګه به هغه به د یو سنی مشر په کور کې وي چې هغه یو بیلنس هم پاتې شو. یو میسج ورکړي
خان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې سبا دوی کله راغونډېږي؟ د دې لپاره څه وخت ټاکلی دی؟ څو بجې به
راغونډېږي؟ دوه بجې سبا دوی اعلان کړی. سبا به دوه بجې په پېښور کې غونډه کوي، او د نن خبرو وروسته د خپل منځي چې مشورې وشي هغه به سبا وړاندیزونه تجاویز بیا د پېښور په جرګه کې هلته پېښ کړي. دوه بجې ټایم دی نن اعلان وکړ.
ډېره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او استاد سید کرمی په اړه د سوي جرګې حال وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په دربند کې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوې دي. ځايي پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کې څلور د بلوچستان د لویز واک غړي هم شامل دي. دربند د بلوچستان د پښتون مشت سیمې ژوب او د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پر پوله پرته د سیمه ده چې د دواړو صوبو ترمنځ لوی لار پرې تېره شوې ده. په دې سیمه کې وخت نا وخت وسلوال بریدونه کوي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې تازه پیش حال رکوي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې په درابن کولاچۍ موړ سیمه کښې ناپېژندلې وسلاولې په یوه ګاډي ډازې کړې دي چې په نتیجه کښې یې د بلوچستان لویز څلور سرتېرو سره 15 کسان وژل شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهي د دغې پېښې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. د درازنده سیمې یو مشر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کښې مخامخ شوی پېښې او د سیمې امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
حالات خو د ټول ډیویژن خان خراب دی تر څو پورې زموږ د خپلې تحصیل درازین د تعلق دی هغې کښې بیا هم تر نورو علاقو په مناسبت باندې ښه دي. یو زموږ خلک په اتفاق دي او یو لږ په دې حالاتو ته په خپله د حکومت دغه د ټولو خلکو چې کوم د تحفظ امید دی یا ختم شوی دی په خپله د ځان د امید لپاره خلک ډیوټۍ هم کوي حفاظتي تدابیر هم کوي. نو حالات بالکل تسلی بخش نه دي. نور جرګې هم ډېرې کړې دي حکومت له خوا د امن په باره کښې روان زموږ په علاقه باندې راځي نه راتر شوی دي درابونو سیستم مین درابونو دغه دې په دې راتر شوی دي کله چې ما ورته په دې باندې اول ډزې کوڅې دي بیا کوڅې ته ما کام کړی در خو موګاډي اور اخستې دا څنګه کسان پکې ولې دي لور د دې ځوال دې دا یو سره ډزې ور
د ډیرا اسماعیل خان درابن کولاچای موړ سیمه کښې د بلوچستان لویز بنې د برید زیماوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د خیبر پښتونخوا له شمالي وزیرستانه بې کوره سوي کډوال وای چې د اف سي سرتیرو په ډزو د وژل سوي ماشوم د وژنې ضد احتجاج ته به دوام ورکوي. په بکاخیلو کې میشت کډوالو احتجاج له هغه وروسته پیل کړی و چې د جنوري پر 1 د اف سي ځواک سرتیرو په ډزو د کډوالو د کیمپ یو ماشوم ووژل سو او بل یې ژوبل سو. کډوالو د بنو او میرانشاه ترمنځ سړک تړلی او د وژل سوي ماشوم مړی پر سړک ایښی دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
دا له هغې وروسته چې د دوی په وینا د جنوري په 1 اف سي ځواک سرتیرو لخوا ډزو کې یو ماشوم وژل شوی یو ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوي ماشوم جسد پر سړک کېښودلی. دوی وایي چې اف سي ځواک دغلته د وسلوالو د لټون په نوم چپه وهلې وه چې د ډزو پر مهال یې د کډوالو ماشومان په نقشه کړل. د مداخل قبیلې یو مشر ملک نکمال خان دغلته احتجاج ته خپله وینا کې وویل چې حکومت فوز په خپله غېږه کې څنګه دوی وژني پر ځای د دې چې تحفظ ورکړي. احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالی وزیرستان ضلعي انتظامیه او فوزی چارواکو د لومړۍ ورځ نه په وار وار مذاکرات کړي خو لا یې نتیجې نه دي ورکړي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک نثار خان مشال ریډیو ته وویل چې تر سو یې چې انصاف نه وي موندلې احتجاج نه ختموي. د ماشوم جسد هم تر هغې خاورې ته نه سپاري. د پیښې ککړو ضد د مقدمې دایرولو غوښتنه کړې.
پاري نه رسا میشته مذاکرات ته کسون روغلی وي. ایسی میرانشاه روغلی و، ایسی میرلی روغلی و، ایسی باکخیل هر روغلی و. مذاکراتو زمیش دغسې نه رهه وقتن به وقتن کېږي. کوم خپله خبره تکسیس ولا چې د میش دوی لاندې مطالبې دادي خپل مړی چې کیم دی دا هېڅکله میش په پیسې باندې نه خرڅوي. میش ته د دغه شهید ته انصاف میلاو شي. هغه انصاف مطلب دا دی چې دغه ته د اف آی آر هم ورکړل شي او دغه یونټ چې کیمه دا ده بالکل دغ دینه بدله کړل شي او دغه د انکوایري وچاول شي. قاضی می سره چا په سنجیدګی سره مذاکرات ونکړل. یو دا ډېر بډی د بانی کېند مخه توجدي.
د کډوالو دغه احتجاج پاړه په میرامشاه کې فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي پرون او نن بیا مشال ریډیو ته خپل دریس کې وویل چې دغلته د وسلوالو ضد کاروایی شوی خو په غلطي سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوی. کډوالو سره لګیا دي هر ډول انصاف ډاډ یې ورکړی. د شمالی وزیرستان او بنو ضلعي انتظامیه چارواکو هم له کډوالو سره په وار وار خبرې کړې خو لا احتجاج کوونکي ورسره متفق شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې له علي وزیر سره ښکارا تعصب او توپیری چلند کیجی علی وزیر د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې د موټر د ټکر په تور نیول سوی و خو وروسته هغه د پنجاب او بیا د سند په بیلابیلو ضلعو کې بند کړل سو. نوموړی اوس د بلوچستان په حب کې بند دی. د هغو ضلعو ډپټي کمشنرانو په عدالت کې موقف وړاندې کړی چې که علی وزیر خوشی سي عامه امنیت ورسره خرابیږي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان او د علی وزیر وکیل دا په مفروضو ولاړ تور بولی. اشتیاق مسید نور حال رکھوی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه حکومت نه د علي وزیر د خوشي کول غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس د ضلع پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر ویایي
علی وزیر کله یو صوبې ته وړل کېږي او کله بل صوبې ته وړل کېږي. د علي وزیر د گرفتارۍ خلاف او تېرو ورځو کې موږ په سویلي وزیرستان کې د دې خوشي کېدو لپاره یو بھرپور احتجاج وو چې په هغې کې ټول ولس او ټولو سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه. نو د ده جرم د هغه صرف دا دی چې علي وزیر د خپل آئینی قانوني جمهوري حقوقو او په خپل علاقه کې د امن د غوښتلو آواز پورته کوي. د هغې پر ضد باندې دوی په جیل کې ساتلی دي. نو زه د ملک د اعلی چارواکو نه دغه مطالبه کوم چې د علي سره کوم روان ظلم زیاتې دي هغې دې فوراً وکړلی شي او علي وزیر ته خوشی کړلی شي.
د ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې حکومت په غیر قانوني طریقې سره علي وزیر په زندان کښې سوتلی دی.
بالکل
یقینی. د سویلی وزیرستان ضلع نه د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر ویائی چې حکومت په غیر قانونی طریقے سره علی وزیر په زندان کښې سوتلی دی او په دغه برعکس و په قومی اسمبلی کښې خبرې کوي.
لکه څرنګه چې په ټول ملک کې څراغون دي او د څرنګه چې نن سبا کې حکومت ته یا اسټبلشمنت کې چې دوی ته څوک ناپسندیده وي یا سره داسې قسم سلو کېږي. علي وزیر لاوازې چې دی دله ته ونیوه په هغه ټایم تڼا ته ورته راغلی و. دا دی د یو اکسیډنټ شوی وزنې نو هغه ګاډه یا هر څه مکتلي دي په هغه ټایم دی. نو پانه باندې چې دی تڼا کې و بیا جیل ته یو واړه بیا پانه بعد مختلف ایف آی آر دا شنه چې سرچ کړل. نو دا ډېر غیر قانوني بالکل زیوتای لګیا دی ورسره. لکه څرنګه چې د پاکستان تری انصاف سره لګیا دی هغه د ده سره هم لګیا دی. دلته موږ مذمت کې انشاءالله چې زه د اسمبلی په فلور باندې هم دا کیسه کوم خو نیکسټ موږ د کارکونونو سره او هغه سره موږ په خپل رابطه کې یو څه قسم احتجاج هم کوو. انشاءالله پاک زه دلته موجود وم.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دي چې که حکومت علي وزیر زر د زندان خوشی نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. یو دا دوي چې علي وزیر دا وخت د بلوچستان صوبې حب ضلع په درې ایم پی او مقدمې کښې په زندان کښې باندې دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د پنشن د اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې د فروری پر لسم به په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت لخوا د پنشن د اصلاحاتو په نامه د نوي کال د پیل راهیسې د سرکاري ملازمینو په پنشن او نورو مراعاتو کې د کمی اعلان شوی دی. شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د آل گورنمنت امپلایز گرین الائنس یا اگیگا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیه مشران وایي چې د فروری په لسم به په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیه د ایگزیکټیو کونسل غړی او د پرائمری استادانو د اتحادیه صوبائی مشر عزیز الله خان ویل چې دوی د اصلاحات ردوی او پرزدې د احتجاج لپاره تیاری نیولې دي.
اوس اسلام آباد کې چې د پنشن ریفارمز په حواله باندې کوم احتجاج کیږي دا غیر لپاره نن غونډه د ټول خیبر پختونخوا تنظیمونو چونکه دا پنشن اصلاحات چې کم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي راځي نو اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه په 10 فروری باندې دا غیر لپاره تیارې شروع په ټول ملک کې د خیبر پختونخوا ملازمینو نن تر تنظیمونو موجودو داږي گا خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې او په 10 فروری باندې با د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنې د پارزي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په شپږمه په کراچۍ کې د فیوچر سمیت په نامه یو غونډې ته وویل چې د کال 2015 د پیل راهیسې به سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نه وي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپلو میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنټ فنډ جوړی خو سرکاري ملازمین د خپل معاشي قتل بولی او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاري سکول پرنسپل نصرالله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغوی له خپلو حقونو بې برخې نه کړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه وویل
څومره اډ هاک الاونسز چې دی هغه د ریګولر پینشن کې شامل شي مطلب دا دی چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاونسز د پینشن نه کټ کوي. دغه شان زمونږ جی پی پړنو دی او سی پی پړ نوم ولې خې دی نو د دغه سی پی پړ خاتمه دی وشي هغه جی پی پړ دی بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د ګریډ مناسب ستنخواه یې سکټ کیږي هغه د هغه په جی پی پړ کې جمع کیږي او هغه باقاعده انټرست راځي. سرکاري اداري چې دی د هغه نشکاری چې دا پرایوټایزیشن روان دی نو دا سلسله دی بند کړي.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22مه او 23مه هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی دوه الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه وویل
تر ماخام پورې منګ دی چې ټول سرکاري ملازمین موجود وو ته حکومت د طرفه اس قسمه د مذاکرات خبره یاده سي سو اگرانه لنګ کې انتظامی خپل کوشش کولو چې چیزو روډ بند او انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي مذاکراتي او روند پکې شو هغه سپیشل سیکټری فائنانس سره چونکه هغه چیر ماته صرف دا ویل شي چې دا ډیمانډز نوٹ کا نور فیصله به مشران کې یو بیا بم راغواړي. نو بیا په 23 تاریخ باندې هم ملازمین روتل بیا پاغي باندې ډېر بدترین شلنګ شو. دا شلنګ ما نتیجه کې احتجاج چې اون هغه پوسپون کړی شو تر مازیګر.
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلې خو د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلی وو چې د پنشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خواوشا د 100 بلین روپو بوج چي. نوموړي زیاته کړې وه چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ودې لپاره د حکومت د پراخ استراتیجی یو برخه ده.
د مشال ترڼا لاندې پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. پوری او دا کام په دې پیړ کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا ریسم زمو سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سا کبی
دی میڈیا ہم دوم را آزاد وی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلا بینتی پور تا کری کلاشن کو فیناڑے سا چاولی سگا خلا منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چھ کم آمن زمین گاو آخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسنے بجے اور دائسی تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست د خبرونې نیمایي تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز ته پام راړو. نن د کرمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوی دی. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دواړو غاړو څوارلس مشران په کرمه کې د پایدار امن لپاره خبرې کوي. دغه په وینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نسته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو په خپله خبرې وکړي. د ډیره اسماعیل خان پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو پرون په درابن کلاچی موړ سیمه کې د بلوچستان د لیویزو د څلور سرتیرو په ګډون پنځه کسان وشلی دي. د درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهی نن مشال رادیو ته د پیشي په اړه وویل چې پرون مازیګر مهال د بلوچستان لیوی سرتیری په یو ګاډي کې ډیره اسماعیل خان ته روان ول چې نامعلومه وسلوالو په درابن سیمه کې ور باندې ډزې وکړي. فضل الهی زیاته کړه چې پولیسو د پیشي پلټنی او د وسلوال د لټون عملیات پیل کړی دي. د حملی ذمہواری تر اوسه پوری چا نه ده منلې. له شمالي وزیرستان به کور سوی کډوالو د بګاخیلو په کیم کې د یو ماشوم د وژنې پر ضد احتجاج ته د امر کړی دي. دا کډوال وایي د جنوري پر د سم د اف سی ځواک د سرتیرو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او بل ژوبل سوی دي. احتجاج کوونکو د وژل سوی ماشوم مړی پر سړک کې شي او وایي تر هغه به رینه شخوي چې په هغه وژنه کې ککړ کسان نه وي نیول سوی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي ک د پاکستان ریاست غواړي چې په هغه هیواد کې ترهګري ختم سي، نو د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر له پالیسۍ د لاس واخلي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. د پاکستان پوځ او حکومت د ایمل ولی خان د څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کوي او دا چې په هغه لار کې ګڼ سرتیري قربان او ملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویان کیسر خان آفریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډی کې به افغان کډوال نسی او افغانستان ته به یې ستنوي. د پاکستان حکومت د جنوري پر اوشتمه په یو پریکړه کې چې متنیه مشال رادیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به نور په راولپنډی او اسلام آباد کې افغان کډوال اوسېدو ته نه پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړې دي. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول سي، نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیلیا په دې رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 15% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سې شنبه لورزي څخه عملی شي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او له مخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ترامپ ګواښ کړی و چې که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدرو موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي، نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه، څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي، او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یوه خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.55 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 25% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د سې شنبې له ورځې عملي شي، یعنی همغه ورځ چې د ترامپ تعرفې نافذې شي، او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي، او ټینګار یې وکړ چې سوداګریزې جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
په دې وروستیو کې د افغان جنو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړپوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر نجونې او میرمنې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلېږي. پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې 3.5 کلونو بیا واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې دوی باید بی ځنډ افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي. تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
دوی دې خپل لا اختلافات ټول پریږدي او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
د ښوونځي له زده کړو یو بې برخې شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکی ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه مخکې له دې نه چې طالبان راشي په ښوونځي ته تلم زده کړې مې کولې، خو اوس مونږ د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي، هېڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دې خپل اختلافات ټول پریږدي او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې یاد شي، په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکار کړی. دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ بس خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې په اتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسه کې کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانگزی هم ویلی و چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس دانگزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس دانگزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دی په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو هر ډول زده کړې بندې کړې او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدي وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت دی او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې دی، دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمند دي او خپله هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید له ځنډ پرته افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او ورپور ښار راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیولو او افغانستان ته ستنولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د جنوري پر 8 سوې وه او د فروری پر لومړۍ نیټه په ډاګه سوې ده. د پاکستاني حکومت د کار په دې ښارونو کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په دوی کې هغه کډوال هم شامل دي چې د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته پته کړل دي. له دوی څخه ځینو مشال رډیو ویلی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانانو بیرته افغانستان ته لیږلو او ځینو نورو د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستلو پریکړه کړې ده. د پریکړې تر مخه هغه افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي چې افغان سیټیزن کارډ یعنی ECC ولري. البته د پروف آف رجسټریشن کارډ یعنی POR لرونکو ته تر 10 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه شته، خو دوی به هم د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي او د ملک نورو سیمو ته به لیږل کیږي. کوم دریم هیواد ته د تلو دپاره پاکستان ته په عارضي توګه راغلي افغانان به هم تر 10 مارچ پورې د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي. د ځینو رسنیو د راپورونو تر مخه دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې په 10 جنوري وشوه، خو په دې پلان تر ډېر وخت رسې کار روان و او تیر کال په 6 نومبر په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د لاریون په مهال د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم اعلان کړی و چې نور به په اسلام آباد کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. هغه د دې وجه امنیتي ستونزې ښودلې وې. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغانان وایي چې د حکومت پریکړې د ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي، چې پولیس یې نیسي، اسناد یې ګوري او په کورونو یې چاپی وهي. خو د پولیس یو چرواکي جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی صرف بی اسناد افغانان نیسي. افغان کډوال مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس چې کوم افغانان پاکستان ته راغلي دي، د هغوی بیرته افغانستان ته لیږل به دوی د جدي خطر سره مخ کړي.
پاکستان ته موږ خپل پریکړه لومړیتوب ښکاري، نه د افغانستان ستونزې، نه د افغانستان د خلکو هغه مشکلات چې دوی به ورسره مخامخ کیږي افغانستان ته په ګرځېدو سره، دا ورته مهمه نه ده. دوی خپله موږ پالیسي جوړه کړې ده. هغه افغانان چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا نه جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د کنټرول لاندې کار کوي تیره میاشت په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان د اسناد لرونکو کسانو په شمول 800 افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په اسلام آباد کې د بکرشو افغان ژورنالستانو اتحادیه پخوانی مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د حکومت د پریکړې نه پس اسناد لرونکي او بې اسناده ټول افغان کډوال په ویره کې دي او ټول ډېر زیات اندېښمن دي.
اکثر افغانان مونږ دلته وینو چې په تیښته دي، غواړي د دې خاورې نه ووځي، خو دوی د ډېرو سرګردانو سره هلته مخامخ شي. یوه خبره دا ده چې اسلام آباد ورته لنډ په دیو چې دوی په لنډ په لنډه تلل، دغه سفارتونو کې به خپل انټرویوګانې او ځینې نور مسایل حلول چې دا ورته ستونزمنه ده. او بل دا ضمانت هم نه شي کېدی چې په هغه خاورونو کې چې دوی نه وي هلته کډوال کېږي، هلته به د دوی وضعیت څنګه وي، هلته به د دوی د ایستلو فرمانونه هم صادرېږي که نه.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دوی د حکومت په پلان خبر دي، ځکه چې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او ځینې بیرته افغانستان ته لیږل شوي هم دي.
زمونږ دا غوښتنه د حکومت نه چې دا خلکو کې بعضې داسې خلک دي چې هغوی د ډېرې مودې نه دلته کې په راولپنډي او په اسلام آباد کې ژوند کوي، باید چې دوی ته ټایم ورک لري شي چې ظاهره ده چې دومره وخت نه دوی دلته کې اوسېږي، نو دومره زر هغوی نشي کوی چې دلته نه لاړ شي، ریلوکیټ شي یا بیرته افغانستان ته لاړ شي. او په دې انډاکومنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی، د هغوی که افغانستان ته بیرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کېدی شي. نو مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د تیرو څلوېښتو کالو د افغانانو مېلمستیا کړې یا هغوی سپورټ کړي، باید چې دغه سپورټ حکومت جاري وساتي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د ارکامو تر مخه په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس تر شپږو لکو پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه دي چې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت د بې اسناده بهرنیانو ویستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته یې په باړه کې په سلګونه اکړه مځکې هوارې کړې دي او کروندګرو ته یې تخنیکي مرستې او تخمونه ورکړي دي، خو ځایي کروندګر وایي د دوی ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پرتې دي. دوی وایي چې حکومت باید په دې برخه کې لا څه وکړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډیپټي ډایرکټر ضیاءل اسلام دا وړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په سلګونه اکړه ځمکې هوارې کړې او ځینې فصلونه او سبزۍ پکې په لوی مقدار کې شوي او کروندګرو یې نه یوازې ځایي مارکیټونو ته بلکې بهرنی مارکیټونو ته هم لیږدول پیل کړي.
ایریا ورسه د جپ ماټرو باندې خلکو وکړل، دا ځل ایکسپورت شروع شو. ان شاء الله دا ځل ایکسپیکټډ د مونږه 20,000 کی جی ټماټر ورسه چې ایکسپورت شي بهر ملک ته. په دې کې ایک کوالټی ویجیټیبل چې کوم دا دیته اوچا توی نکای فیل نه ته اوچا توی ایکسپورټر چې کوم دا 320-330 روپے ماٹر کلو پو دیتا اور کبھی پگا کے پو فیلڈ کے وہ دیکھ خلکو تا خی انکم را واندا فلوریکلچر گریڈولس گل چ کمدا مونگا پیدا کر مارکیٹ تا ورا سے دو دینا علاوہ پ جمرو سائیڈ باندے مونگا مشروم پیدا کر مشروم مارکیٹ تا ورا سے دل سن فلاور ڈر خلق پ خلکو پیدا کرل و ایون ایر مارکیٹنگ او شو خلکو تیلا تے او باسل و پ بڑا کے تا گنیا و لگے دل پ
نوموړي ویل چې د زیتونو باغونه هم لګولي او چې په کومو کې قلمکاري کړې وه هغې میوه ورکړې او دې نه د خوړو د تیلو ویستلو ماشین هم ورته لګولی.
مونږ زیتون څه په 300 اکړ باندې باغونه زیتون ولګول او 60,000 مونږ ځنګلي په تیرا سایډ باندې مونږ ځنګلي بوټو کې مونږ قلمکاري وکړله او دې سره سره خیبر ته د زیتونو ماشینر ورسېدو چې په زیتونو ماشین سره به مونږ انشاءالله روان کالنا مونږ پروډکشن چې کوم دی زیتونو راشي پابند به مونږ تیل او باسو. مونږ اصل کې داسې ده چې ایف ای او د مونږ جاینټ وینچر دی د اګریکلچر والا د ایف ای او لا او مونږ اګریکلچر مختلف د محکمه اګریکلچر ټریننګ ورکو او ایف ای او چې کوم دی هغه تخمونه ورکوي.
د باډې تحصیل یو کروندګر ګل فراز اپریدی ویل چې د باډې په اکاخیلو او سرا جوختو سیمو کې ځمکې هوارې کړل شوي او زیات فصلونه پرې کړل شوی خو پکار دی په نورو کومونو کې هم داسې کارونه تر سره شي.
یقینا چې د زراعت ولا حکومت کوي فصلونه ډیر کیږي، غنم شو، جوار شو، پیاز شو، نورې سبزی شو. او موږ د زراعت ولا ته دا اپیل کوو چې لکه څنګه کوخلو قوم کې تاسو کار کوو چې دا شونې سپای قوم دی او شلوبر دی او ملک دینی خیل دی، چې دا زمیندارانو هم تاسو د نورو کومونو زمیندارانو هم تکړه شي او زراعت کې په خپل خپل باندې ودرېږي. نو موږ خو ډېر زیات توان شو ځکه چې ځمکې بنجر پاتې شوې او هغه بیا جوړول و. تخمونه چې موږ سره کوم تخمونه و هغه هم ختم شل، ضایع شو. توان خو په لاکاو توان شوی دی، خو لکه اوس هم څه ځمکې بنجرې پرتې دي. نو موږ د زراعت والا ته دا اپیل کوو چې کومې ځمکې بنجرې پرتې دي چې موږ ته دا اوارې کي. و
د خیبر ضلع په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي، هلته کرفیو وه او خلکو ترې کډې کډې وې او پټي شاډ شوي وو او زراعت پکې متاثره شوی و. په باړه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سر ته ورسېدل او کډوال ورته راستان شوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونه او پولیس ادا کوي چې تر اوسه یې په باړه کې حالات کنټرول کړي او یوازې د تیرا په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې له راتګ سره د صوبې غریبو کورنیو ته مالي مرستې ورکړي. د اعلی وزیر په مشرۍ سوي د صوبایي کابینې غونډې منظوري ورکړې ده چې هرې ناتوانې کورنۍ ته به 10,000 روپۍ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راغلي ګرانۍ له کبله ولس او په ځانګړې توګه غریب خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا یو شمېر کسانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی، خو ځینې بیا وایي چې په دې ګرانۍ کې 10,000 روپۍ هیڅ هم نه دي. د مشال لړۍ خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا جمعه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علی امیر خان ګنڈاپور په مشرۍ د حکومتي کابینې غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ د پریکړه هم شوې چې راتلونکي روزې میاشت لپاره به د صوبې هر یو یونین کونسل کې 15,000 بېوسله کورنیو ته د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ مالی مرستې ورکول شي. دا چې د صوبې دغه بېوزله اولس د حکومت دیګام ته سرنګ وري، نو د پېښور او چارسدې ترمنځ د سورلو ګاډي چلوونکي فضل مولا وایي چې تیر کال هم دغه ډول اعلان وزیر اعلی کړی وو، خو د ده په شمول ډېرو غریبو ته نه و ملو شوي.
راځي دی خو مخکې مې اعلان کړو او د 10,000 روپو هغه اړوان دیم چې کم دی مستحق کسانو ته ملو نه شي. موږ پخپله مستحق یو، داسې ډېر غریبانان دي او چاته هغه 10,000 روپۍ هم په صحیح طریقه نه دي ملو شوي. او نه هم لیدلي چې څه طریقه وشوه او په څه طریقه باندې ورکړی شي. بس مهرباني به دا وي چې حقدار ته خپل حق ورسي او مستحق کسانو له ورکړي. او بل ګرانی دا دی خو دا بجلی بیلونو تا وګوره، مهنګایا تا وګوره، خرچې ډېرې زیاتې. نو بس کدا چې د غریبانو سره ریلیف وشي او دا روپۍ بیا هم کمې دي، خو زه چې په صحیح طریقه ورکړی شي او ورسي کنه.
علي حضرت چې د پیو یا شودو دکانې دی وای په 10,000 روپۍ نن سبا میاشت سرنګ تیریږي. چې کومه ګرانی دا وخت روانه ده نو 10,000 روپۍ خو د یو کور دروازه خرچه ده.
دی خو دا کور واړو فیسونه د سکول او دی خو چې کوم دی نو دا بیلونه د گیس بیل شو د بجلی بیل شو راشه ګور بجلی نه گیس تره نه نو سپه په 10,000 سکی کی یو تر وړو شو او یو ټیم وړو 5 کیلو نو پدې نو پدې خو میاشت نه تیریږي. پدې میاشت تیریږي تاسو په خیر د خپل حساب کتاب وکړي که پدې 10,000 د چا یو غریب سړی وخت تیریږي دی خو به دیاړیم پرې ری. نو دا مستیک ته مونږه مننه کوو، ټیک ته چې اعلانونه کوي حکم دی غریب سړي ته څه فائدہ را مونږ هیڅ مونږ نه لیدلو.
خان نازق وای تیر کال روزه کې د حکومتي مالی مرستې تر لاسه کړې وي، خو وای باید حکومت د صحیح پلټن ورستو غریب او بې وزدا کورنۍ په ګوته کې او هغه ته پکور کې ورکړي.
کمیلو شي ویني او دا هغه خو دا غري چې غریب سړي سره دوه امداد کی سمو خو پخپل سو وز دشت نشته چنچې چره وو بس دوری اشتره. او دا د رمضان د پیک چې دا وزیر اعلی سي په نو ډېر خپلي دي. نو خبره ده دا عوام ته حقدار ته چې دا شي ملو شي حقدار ته نه چې کم کمزوري بیا خلکو ته دا ملو شي. نو خبره ده
دا وزیر اعلی په مشره شوې دغه کابینه غونډه کې د دې پریکړه په حق له حکومت وای چې غرض یې ټول به وزلو ته دغه پیسې په وخت ورسول دي. وای په کمیټ به د دې ټولو خلکو یو لیست یا نوملړ جوړول شي او د دې مانیټرینګ یا سارن لپاره وزیر اعلی هاوس کې اوسانګ هم دوی جوړوي چې دغه د رمضان ریلیف په نوم د پیکج سارنه وکوي. وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی ولسی استازو ته وینا کړې چې په دې لړ کې د مستحقو کسانو نوملړ جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډی توجه است په خبر پښتونخوا کې په نشو د روزدو کسانو د علاج مرکزونه وای چی په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وای د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بې روزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسي د دې سبب سوی چی ځوانان په نشو روزل کیږي. اسره الله مومن دې بوزو ته کتنه کړی ده.
لونډی را باندې چې لاړم، بس یو ملګری د لارې ملګری ونو، هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
دا خبر پښتونخوا د سوات ملک آباد کلی 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د ورور او پلار درې وړه په نشو اخته دي. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوبته وویل چې دوی په کلي کې د ده د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوې. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له ده کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راته نه چیرې ته نشې دې چې دا نور راته نشې اني دغه چیزه ورته هم لري مخ خو نږدې به راته نه پرې خودل. بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مې دا نشې دې نشې زبې دې ما وی وی دې چې به راته یې زس پک پخ کړه په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 14 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو اړولې. شهزاد د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره یې ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه موږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کوم روان دی. نن سبا چې کوم ځوانان روان دي او موږ داغونه کومه هیسټري اخلو نو هغه دغه وایي چې موږ چې دی بس ته مرګري د لاسه مرګري راوسکل جمع سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنې خلک چې دا کاروي چې ماته یعنی ذهن چما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل اکثر میرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهنی ناروغیو پر مهال د خاص قسم د ویانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره. نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ويم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دي نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروین او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
هغه چې د دې غواړي او د نشې په توری استعمالوي هغه چې بیا د کول ډرنکس دي هغې کې مکس کوي ټیبلټس کې ګورو کوم چې دی نو څوک الفرازولام غواړي څوک برومازیپام او څوک یو سیزنازي او دا مختلف نومونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا نه ورځي.
مشال ډیو د خیبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2040 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیون روپۍ اعلان کړي. خو دې باوجود له حکومت سره په نشو د روږدو کسانو شمیرې نشته. البته په پېښور کې د حق آواز په نوم یوه ناحکومتي اداره چې په مخدره موادو د روږدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشالې ډوته ویل په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روږدي.
دا مشال ریډیو ده.